درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ل دې شی به پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض 1415 نیوی د سمبولې 28مه او د میلادي 2014 د سپتمبر 11مه د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په اورزګان کې د تصفیوي عملیاتو د دوام په ننګرهار او لغمان کې د برښنا د پرچاوي او نور موضوعاتو تفصیل لرو لومړی د دې سات خبرونه د ننګرهار د برښنا رئیس وای چې جلال آباد ښار او د لغمان ولایت له یوې اونۍ راهیسې بې برښنا دی. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د تروریستي حملو 15 کال په مناسبت مراسم جوړی شي او د پاکستان یوې محکمې د لور د قتل په تور د یو نیول شوي پلار په اړه د بریتانیا ضمانت رد کړ. د خبرونو تفصیل د ننګرهار د برښنا رئیس تاییدوي چې جلال آباد ښار او د لغمان ولایت له یوې اونۍ راهیسې برښنا نه لري. وحیدالله پوپلزی بیګا ازادي راډیو ته وویل د برښنا مزي د لغمان ولایت په بادپخ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د نښتې په لړ کې ویجاړ شوي دي.
دا د هغه جګړې په نتیجه کې شوې دي چې دلته د مغتیر شبې په شپه باندې البته د دولتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفین ترمنځ باندې جګړې شوې وي او دغه جګړو په پایله کې د تیرې شبې په ورځ باندې لینه قطع شول.
په پالیسی همدارز ویل د جلال آباد برښنا له دوو بندونو درونټي او نخلو څخه ورتي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د فراه والي محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل دغه برید پرون شپه ناوخته د دغه ولایت د خاکي سفید ولسوالۍ په دیوار سرخ کلي کې د وسلوالو مخالفانو په یوه قرارګاه وشو. د فراه والي وایي ګمان کېږي چې په دې برید کې د وسلوالو مخالفانو یو قمندان هم وژل شوی وي. د کندوز ولایت چارواکي وایي د اختر د شپو ورځو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د سپینزر د 1978 زون عمومي قمندان شیر عزیز کامول پرون ډاډ ورکړ چې خلک کولی شي د امن په فضا کې ژوند وکوي. د ویل موږ د ولایت قمندانیو ته یوه ځانګړې طرحه سپارلې ده څو زموږ خلک د امن په فضا کې د اختر مراسم له خپلو کورنیو سره ولمانځي. مخکې ښاغلي کامول د قلیزال دشتیارچي او امام صاحب په ولسوالیو کې د پراخو تصفیوي عملیاتو خبر ورکړی و. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د تروریستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي. په دغو بریدونو کې نږدې 3000 تنه ووژل شول. د سپتمبر د 11مې حملې چې د القاعده شبکې 19 تروریستانو د تښتولو مسافر وړونکو الوتکو په وسیله وکړې د امریکا په خبره کې تر ټولو خونړۍ حملې وې. دوی البتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له دوو آسمان څوکو ودانیو سره ټکر کړی شوې چې په نتیجه کې دا اسمان څوکې ودانۍ ونړېده. درې مالوتکه پر پینټاګون ولګېده او څلورمه په پنسلوانیا کې په داسې حال کې ولوېده چې مسافر پکې سپارول. د پاکستان یوې محکمې د لور د قتل په تور د یو نیول شوي پلار په اړه د بریتانیا ضمانت رد کړ. چودري د سپتمبر په درېمه نیټه له قاتل سره د ملتیا په تور د پنجاب په ایالت کې ونیول شو. اتمش کلنه سامعه شهید چې د پاکستانی او بریتانوي تابعیت لرونکې و د جولای په میاشت کې خپل کورنۍ سره د سفر په ترڅ کې د پاکستان د پنجاب ایالت په یو کلی کې ووشل شو. مدافع وکیل نمیا عارف د سپتمبر په 10مه وویل د هغه د ضمانت درخواست محکمې لخوا رد شو. باور کیږي چې د سامع شهید وژنه ناموسی قتل بی. د سوریه دولتي رسنۍ خبر ورکوي د بشار اسد حکومت د امریکا او روسیې ترمنځ نوی پریکړه منلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د اوربند اوږدولو د تروریستي ډلو په وړاندې د ګډ کار او په سوریه کې د سولې د بنسټ ایښودو په باب موافقې ته رسیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د ده په باور دا نوې پریکړه کېدی شي په سوریه کې د جګړې په ختمېدو کې مرسته وکړي.
Out of all of this complexity, پریشده پداغه ویم لدی طول پیچلتیا چخه
یو ساده انتخاب راووت. د سولې او جګړې بشري عذاب او بشر دوستانه مرستو د یوې لرغونې سیمې د بربادولو د دوام او د یوه متحد او عصري عربي ملت د بیا زیږیدنې له منځه انتخاب. زه او سرګی لاوروف د خپلو ولسمشرانو او هیوادونو په استازیتوب د سوریې له ټولو اړوندو خواوو غواړو چې د هغې پریکړې چې پرې سلا شوي یو ملاتړ وکوي. کیری او د دسیال لاوروف تیرونی په جنیوا کې سره وکتل. او د فرانسې دفاع وزیر ژان یو لو دریان گرجستان پرون گرجستان ته درې ورځنی سفر پیل کړ. د دغه سفر هدف د گرجستان د دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا په باب خبري ګڼل شوی دی. گرجستان تیر کال له پاری سره د هوایی مدافع تجهیزاتو $10 میلیون موافقه لاسلیک کړه. د گرجستان د هوایی مدافع ډیر سیستمونه په 2008 میلادي کال کې له روسیې سره په جګړه کې له منځه ولاړل.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالات اټکل. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.21. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.20. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.15. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 16.3. مزار شریف اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه 3.23. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.15. بدخشان اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.1. او ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.2.
و بجې او و دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د اورزګوان چارواکي وایي د لارو د پرانستلو لپاره تصفیوي عملیات دوام لري. وسله والو طالبانو د لغمان او ننګرهار برېښنا قطع کړې ده.
د برق د قطع کېدو له کبله هم لغمان او هم جلال آباد ښار مکمل تیاری کړي.
د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ له بیرته نیول کېدو سره لا هم 400 کورنۍ خپلو مینو ته ولې نستنیږي.
اوس هم هلته په ځینو سیمو کې وسله والو هغه کرل شوي مالونه یا شخصي شوي، دغه ایښودل شوي مالونه لا هم پاتې دي.
په نږدې 2 میاشتو کې شاوخوا 200,000 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي.
یو لک خو شاغې راجستر شوي مهاجرین وروسته د اختر نه افغانستان ته تللي دي، او همدارنګه تر 1,00,000 پورې راجستر شوي مهاجرین افغانستان ته تللي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د ازادي رادیو مطالب لوستلای هم شئ. په اورزګان ولایت کې د لارو د پرانستلو لپاره لا هم تصفیوي عملیات دوام لري. د اورزګان والی وایي دغه ولایت د کومکي ځواک له رسیدو او د پراخو عملیاتو له پیلېدو وروسته د خلکو اندېښنه کمه شوې ده. خو د اورزګان پر مرکز ترین کورټ وسلوالو طالبانو د تیرونۍ له بریده وروسته یو شمېر کورنۍ مجبوره شوي چې کور اور پرېږدي او کندهار ته ولېږدي. د موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د اورزګان والی وایي د ترینکوټ د نیولو په اړه د وسلوالو مخالفینو طرحې ناکامه شوي او اوس وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د اورزګان والی نذیر خروچی تیره شپه له آزادۍ راډیو سره په تلیفوني خبرو کې وویل چې اوس د خلکو اندېښنه لرې شوې ده. طالب وسلوالو تیره اونۍ په یوه پراخ برید په ترینکوټ وردانګلی وو. ښاغلی خروټی آزادۍ راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه د اورزګان ولایت ته رسېدلي او په دغه ولایت کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. له مرکز او کندهار څخه ځواکونه ترینکوټ ته رسېدلي او د ترینکوټ او ولسوالیو ترمنځ د لارو په پاکولو بوخت دي. اوس وضعیت ورو عادي حالت ته راګرځي. د پلیو ځواکونو تر څنګ د افغان هوایي ځواکونو هم په وروستیو نښتو کې برخه واخیسته. د رویترز د رپورټ له مخې د امریکې د متحدو ایالتونو دریو الوتکو څناڅه درې هوایي بریدونه د اروزګان د پاسه سرته ورسول. د رپورټ له مخې طالبانو هم د جمعې په ورځ په یوه آنلاین وینا کې د نښتو له دوام څخه یادونه کړې او ادعا یې کړې چې د کماندو ځواکونو یوه هیلیکوپټر الوتکه یې غورځولې ده، خو دا د افغان چارواکو لخوا رد شوې ده. د اروزګان نښتو مرګ ژوبله هم درلوده. ښاغلي خروټي وویل د هغو رپورټونو په اساس چې دوی ته رسېدلي، د نښتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو څه ناڅه 170 تنه وژل شوي دي. د زیاته کړه چې د امنیتي ځواکونو هم 6 تنه وژل شوي او 14 تنه ټپي شوي دي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه خپل ماموریت پای ته ورسو. له هغه وروسته طالبانو هڅه کړې څو ښاري سیمې لکه ترینکوټ، لښکرګا او کندوز وګواښوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، جلال آباد ښار او لغمان ولایت له یوې اونۍ راهیسې برېښنا نه لري. د برېښنا نشټوالی په دغو دوو ولایتونو کې د ښوونځیو او نورو مؤسسو لپاره ستونزې جوړې کړې دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس وحیدالله پوپلزی د دې ستونزې په اړه سهیلا حسرت نظیمي ته په مرکه کې وویل.
هم لغمان او هم جلال آباد ښار مکمل تیار کیدی، یعنی مکمل برق قطع شوی دی. د دې عمده علت د وسلوالو مخالفینو د فعالیت په نتیجه کې د بادبخت په سیمه کې لینه قطع شوی دی. دغه لینه تقریبا یوه اونۍ کېږي، فکس نه یوه اونۍ شو راشي لینه قطع کړي دي، او دا د هغه جګړې په نتیجه کې شوی دی چې دلته د مغتیر شبه په شپه باندې البته د دولتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ باندې جګړې شوی، او دغه جګړو په پایله کې د تیرې شنبه پورې باندې لینه قطع شو.
څنګه کېدای شي دغه ستونزه حل شي؟ اوس چې اختر هم را روان دی او خلک برېښنا ته زیات ضرورت لري او دغه راز هوا هم توده ده،
مختلف لارې موږ په نظر کې نیولې دي. یو لار خو دا چې اول تفاهم لار ده، چې دغه تیرې وې او نه نه زمونږ علما سپینګيري او قومي مخاور هم د لغمان هم د جلال آباد او هم البته د بدبخت سیمه د سپینګيري علما او دوی سره په تماس کې دي. په شپږ ځله د دې ساحته ورغلي دي او دوی ته ویلي دي چې د دې امکان پیدا شي چې د اخر مخه ده، او په جلال آباد په شفخانو مکاتبو کې هم غټې ستونزې دي. د لغمان په مکاتبو شفخانو مدارس کې هم عین ستونزې شته. که دوی موږ ته اجازه راکړي چې زمونږ تخنیکي ټیم ساحته نه نوځي او دغه لینه ترمیم کړي، متاسفانه چې دغه یوې اونۍ کې تقریبا 15 ناس دوی سره شوي دي، ولې بیا هم هغه نتیجه دې منفي ده. موږ ډېر امید لرو چې پرون به یا حتما نن موږ ته مثبت جواب راکړي او موږ د خپل لینه ترمیم کړو.
څوک تاسو ته اجازه نه درکوي؟ یعنی منظور دا دی چې دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده؟
دغه د بادبخ سیمه او د وزبین سیمه، اوس مخصوصا د بادبخ سیمه دا کاملا د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، او دلته نظامی عملیات هم ډیر مشکل دي چې د نظامی عملیات هم اجرا شي. مزکه موږ د سپینګرو او علماو ته مخه کړې ده چې دوی له طریقه موږ دا مشکل حل کو، او دغه ساحه ما تاسو ارزو کو چې د مکمل د مخالفینو په لاس کې ده، نو هغه موږ ته د ساحه ته نوتلو اجازه نه راکړي چې موږ ساحه ته نوځو او دا لږ ترمیم.
د ننګرهار د برېښنا رئیس وحیدالله پوپلزی وو چې ویلې ننګرهار او لغمان ته برېښنا پرچاو شوې ده، ځکه چې د بادپخ په سیمه کې وسلوالو طالبانو لاینونه غوڅ کړي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو یو افغان چارواکی وویل چې په تیرو دو میاشتو کې نږدې 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې اړه هم لږ وروسته مرکه لرو، خو په یاد لرئ نن له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. مایکروفون ستاسو خپرونه نن د سپتمبر د 12 تروریستي حمله ته ځانګړې شوې ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، په متحدو ایالاتونو کې د سپتمبر د 12 د حملو په مناسبت نن مراسم جوړیږي. ستاسو په نظر دغو حملو ستاسو په ژوند کې کوم تغییر راوستی دی؟ په دې اړه به په مایکروفون ستاسو خپرونه کې ستاسو نظرونه واورو. اوس چې د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، 1:15 دی، د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په برید کې 4 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د کندوز ولایت چارواکي وایي د اختر د شپو ورځو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم ناامني ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د تروریستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي. د پاکستان وی محکمې د لور د قتل په تور د یو نیول شوی پلار په اړه د بریتانیا ضمانت رد کړ. د سوریې دولتي رسنۍ خبر ورکوي د بشار اسد حکومت د امریکا او روسیې ترمنځ نوې پریکړه منلې ده. د فرانسې دفاع وزیر ژان یو لو دریان پرون شنبه ګرجستان ته په 3 سفر لاړ. و بجاوش پارس دقیقې شوې ازادي راډیو اوري. اوس به هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرداري په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د واګه بندر پرانه نیزي نو پر خپله خاوره به منځنی آسیا ته د پاکستان د صادراتو لاره وتړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې له ځانګړي استازي سره په خبرو کې ولسمشر غنی ویلي افغانستان نور په وچه کې داسې ایثار هیواد نه دی چې د تجارتي مالونو د صادراتو او وارداتو لپاره نورې ترانزیټي لارې ونه لري. انټرنیشنل بزنس ټایمز د افغان ولسمشر په حواله وړاندې لیکي افغانستان تل له پاکستان او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د اقتصادي پرمختګ مخته پراته ټول تخنیکي خنډونه لرې کړي. محمد اشرف غنی ویلي پاکستان د افغانستان د تازه میوو د صادراتو په مخنیوي سره افغان سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان اړولی دی. انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼه وایي د سیمې لپاره د برتانیې له استازي سره په خبري کانفرنس کې د افغانستان جمهور رئیس پاکستان په مستقیمه توګه تورن کړ چې د ښه ګاونډیتوب او نړیوالو نورمونو برعکس په افغانستان کې له تروریزم ملاتړ کوي. هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د کورنیو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د یوې سینما په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي په ګلکسي فاملی سینما کې اوس ښځې کولی شي د 2 لپاره آزاد واوسي او فلمونه ننداره کړي. هفینګټن پوسټ لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یا سینماوې تړل شوې وې او یا هم له منځه وړل شوې وې، خو د دې ډلې د رژیم له ړنګېدو وروسته په کابل کې بیا سینماوې فعال شوې. د مطلب لیکوال وایي که څه هم د قانون له اړخه سینما ته د ښځو په ورتګ بندیز نشته، خو د کابل د سینماو څوکۍ یوازې په نارینه ډکې وي. د ښځو کورنیو لپاره د ګلکسي فاملی سینما د یو افغان ابوبکر غرزی او د هغه د 5 ملګرو لخوا جوړه شوې ده. په دې سینما کې د سهار له 9:30 او د ماښام په 9:30 فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي. د هفینګټن پوسټ په وینا یوازې کورنۍ او ښځو ته اجازه ورکول کیږي چې په سینما کې فلمونه وګوري، او هیڅ سړی او یا مجرد هلک نشي کولای چې سینما ته داخل شي.
په ورستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشې په نوښت له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا د لړۍ د تیزولو لپاره د خپل وطن ګل وطن په نامه کمپاین پیل شوی چې تر دې دمه دغه کمپاین لاره زرګونه کډوال خپل هیواد ته ستانه شوی دي. په پیښور کې د ازادي رادیو خبریال د افغان کډوالو د چارې له آتشې عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د خپل وطن ګل وطن کمپاین د شروع کولو هدف او ضرورت څه و.
2015 کې چې زمنګ د ریپارټیشن یا د عودت اندازه وه تقریبا د 2.5 کورنۍ وچ افغانستان ته لاړلې. که په دغه اندازې سره موږ د محاسبه کړې وی نو د دې تقریبا په 10 کلونو مهاجرینو تک هلته نیولې. او دویم دا ده چې په پاکستان کې چې وروستني کوم حالات د مهاجرینو په ارتباط باندې راغلل هغه حالات اصلا مهاجرین دغه کیفیت او دغه حالاتو نه هم مایوسه شوي وو.
د پولیسو زورونه د تورخم بوستنه معاملات او همدارنګه مو چې په داخل افغانستان کې کم سہولتونه ورکول کیږي یا ژوند هغه ته د مهاجرینو یو سند زده غونه خبرم نو په دې اساس موږ د ګل وطن خپل وطن پروګرام د مهاجرینو تشویق او ترغیب د خاطر شروع کوو تر څو چې مهاجرینو کول شي افغانستان ته لاړ شي او هلته خپل ژوند هلته پیل کړي او الحمدللہ دا کمپین اوس کامیاب دی او په زرګونو مهاجرین روزانه د تورخم دلاري او د چمن دلاري افغانستان ته ځي.
تر دې دمه د دغه کمپین دلاري څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي؟
یو لک او شاو غیر رجستر شوي مهاجرین وروسته د اختر نه افغانستان ته تللي دي او همدارنګه تر یو لک پورې رجستر شوي مهاجرین افغانستان ته تللي.
په دې وروسته کې یو جرګه د کډوالو ډیرې استازي پکې او تاسو هم پکې وئ. دغه کډوال لاړ الته افغان چارواکو سره په ځنګل توګه ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل، نو په دغه کتنو کې د افغان کډوالو په کوم ستونزو باندې خبرې وشوې؟
منګه کوشش وکړه چې دا موضوع د مهاجرینو د افغانستان حکومت کې د حاشیې نه متن ته راولو، یعنی افغانستان حکومت تم هغه څه چې دلته حقیقتونه دي هغه وتر ښکاره کړو. د مهاجرینو د مشکلات او په داخل کې ځای په ځای کېدو موضوع هلته موږ داسې اندازې ته تمثیل کړو چې د هغې فواید افغانستان حکومت ته ووایو. په دې اساس باندې او همدارنګه د خپل کمپین په اساس چې کوم زموږ روان کړی دی دا ټول موضوعات ولسمشر هغې ته مهاجرینو ته وویل. مختلف کمیسیونونه په دې ارتباط باندې جوړ شو، مختلف کمیسیون ته په دې ارتباط باندې د ولسمشر لخوا نه همدارنګه یو څه اندازه د ریاست اجرایي لخوا نه هغو ته وظایف ورکړی شو چې تر څو د مهاجرینو په ځای په ځای کېدو کې هم په استراري حالت باندې کار وکړي او په لانګ ټایم کې اوږد ټایم کې د هغې د ځای په ځای کېدو د مشکلاتو د حل په ارتباط باندې کار وشي.
څومره باور یې چې دا کمې ژمنې چې د افغان کډوالو سره شوې دا به عملي شي؟
موږ هغې نقطې ته رسیدلي یو چې باید مجبور یو چې باید مهاجرین نور خپل ځای په ځای کړو. ځینې موضوعات داسې دي چې هغه زموږ ملي پروسه ګرځېدلې ده او دلته په پاکستان کې هم د مهاجرینو هر سهولت اوس یو خپل قیمت لري، نو ځینې قیمتونه هم موږ نشو ادا کولی. په دې اساس باید موږ مهاجرین په افغانستان کې ځای په ځای کړو او باید دغه مشکل نور بنیادي حل کړو.
په پیښور کې د افغان کډوالو د چارو اتشه عبدالحمید جلیلی و چې وای په تیرو دو میاشتو کې شاوخوا 2 لک افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته بیرته تللي دي. په همدې حال کې جرمني وای چې په نږدې وختونو کې به شاوخوا 40,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي. دا خبره د جرمني ویبرسپانې بیلټ پرون وکړه. ورسپانې راپور ورکړی چې د افغانستان او جرمنی د حکومتونو ترمنځ د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته جرمنی په لومړي ګام کې هغه افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استوي چې د پناه غوښتنلیکونه درې ځلې رد شوي دي. د ورځپاڼې د راپور پر اساس جرمني رد شوي افغان پناه غوښتونکي په چارتر الوتکو کې افغانستان ته لیږي، سره له دې چې افغانان تر ډیره نورو پناه غوښتونکو په جرمنی کې ویل کیږي چې د پناه زیات مستحق دي، خو جرمنی دا پریکړه د افغانستان له حکومت سره د موافقې پر اساس کړې ده. په جرمنی کې 9,449 تنو افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. په دې شمیر کې د 40,000 تنو د بیرته استولو معنا دا ده چې جرمنی نیمایي افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استوي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنا
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ایران پولیسو د چهارشنبه پر ورځ د شیراز په شهر کې په یو نندارتون کې یو شمیر افغانان چې پولیسو نیولی ول په قفس کې اچولی ول. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون غړیو آزادی رادیو ته ویل چې د ایران حکومت باید د دې موضوع په اړه ځواب ووایي. د دې موضوع تفصیل د نجیب زمان پراپور کې.
له هغه وروسته چې ایرانی پولیسو د شیراز په شهر کې په ونندارتون کې یو شمیر نیول سوی افغان کډوال په وسپنیزو قفسونو کې نندارې ته کې شودل. د افغانستان د ولسی جرګې غړي له حکومت څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون یو شمیر غړي ازادي رادیو ته په خبرو کې د ایران د پولیسو دغه عمل د اسلامي ارزښتونو او نړیوالو تړونونو خلاف کار وباله او ټینګار وکړ چې باید ډیر ژر د ایران حکومت په دې برخه کې وضاحت ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل
تر قدم اول باید از دولت ایران توضیح خواسته شوه.
لومړی باید د ایران له دولت څخه وضاحت وغوښتل شي. د بارنیو چارو وزارت باید د ایران سفیر احضار کړي او له دوی څخه توضیحات وغواړي. د ایران حکومت باید ډیر ژر هغه تدابیر چې اړتیا شته ونیسي او ایران باید هغه ته چې په نړیوالو حقوق کې وړاندوینه شوي د قناعت وړ ځواب ولري.
شاغلی مهدوی همدارنګ ویل چې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون به ډیر ژر له هیواد بهر د افغانستان د اتباعو د حقونو د خوندیتوب لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د کابل اوسیدونکو هم د ایران د پولیسو دغه عمل غندي او وایي چې افغان حکومت هم باید په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي. د کابل شهر دوه اوسیدونکي تمیم او سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان دولت باید د ډیپلوماټیک لالار نه په ایران دولت باندې فشار راولي چې افغانانو سره لیک خاري کې ونیسي او له هغه سره لیک د انساني ډول مرسته وکړي. نو څه کولای نه شي. د افغانستان دولت ډیر کمزور او ضعیف دولت ده.
افغانستان سفارت چې په ایران کې ده باید هغه د دې پښتنه وکړي او هغه د دې مسول ده چې د دې پښتنه وکړي باید موږ دولت یو جدي اقدام واخلي.
د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ایران پولیسو په شیراز شهر کې د خپلو لاستراوډونو په ونندارتون کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو ترڅنګ یو شمیر نیول سوی افغان کډوال هم په تړلو سترګو په وسپنیزو قفسونو کې اچول او نندارې ته ایښوه. له دغه نندارتون وروسته یو شمیر افغاني او ایراني سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو او د ټولنیزو پانو چلوونکو په خپلو پانو کې پر دې موضوع اعتراض کړی دی. خو ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي غواړي له ډیپلوماټیکو لارو څخه دا موضوع وڅېړي. د دغه وزارت رسنی سلاکار حفیظ میاخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ایران له حکومت څخه وغوښتل چې دغه قضیه په جدي توګه وڅېړي.
په کابل کې د ایران سفارت په شیراز کې د ایران د پولیسو له لوري د کشفګریو شراب او چرسو تریاکو او نورو غیر قانوني شیانو ترڅنګ د افغانانو د نیولو په قفس کې د هغوی د اچولو په وړاندې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت د غندنې پر اعلامیې انتقاد کړی دی او ویلي دی چې دغه وزارت د بیړې کار اخیستی دی.
نومه پرویز سپینالو کار کوم
ته چې خلکو ته سپیلانی دو دوی بیا خلک پیسې درکوي
ولې نه راکوي تر نه کې به ورته بهي سپان ورته نه بخم خدای دې مړه
کوم خلک ډېر پیسې درکوي
خزه راکه زوانان ولکه 2 روپے درکی زوانان هم دی غریب پیغام کینن ته پیسہ دارای کلاټ لورت په موټرو کې ګرځي پیسہ داران نو خدای تبا کی دا موټرو سره پوګه ګرځي زیات پیسې لري بس ډالر هم لري مو پیغام کینن دی
کڅو درته وی خپل کارو کده سپیلنو کاروبار مکوا
ورتام ته مکراز سپینالی ته ما کار سره سکار لره
ځینی خلک ژاړي په دې خاطر چې د خلکو توجه جلب کړي پیسې ترې واخلي ته خو باید داسې نه کوي کله
نه ولې وکم ځان ولې په زړه پیسې وګټم ولې په چلې په هغه وګټم
انې په خندا یې ګټي په ورځ کې 2 روپۍ ګټي
ورځ کله 300 سی کله 400 کله 500
ته چې دیو چا نه پیسې اخلي کنه سر ډول ورته وایم
امې 500 روپۍ را کوته په ډوډۍ وړم
دس خو بنا وای چې 100 روپۍ راکا
نه ول زر حکم د ټوکی ورته دی زرګون نه کا هغه به وای ته زرګون واړ وای زرګون ما سره جب کې نستا امرا جب در نه ځالم تلا شیخ مهراس
دا خلک چې موټرونو کې ګرځي را ګرځي دوی تام سپیلانی دوت کوي
ول نه دوت کو دوی ته دنه کو چا ده دوت کو
سپیلانی لکم زی راوړې
خار نه
پسو یې اخلي
الله سره کو ور د لاس روپۍ دا خو ارزانه ځکه ماته نه دا یو لک ډالر په منځ لاس روپۍ پز
نو لس روپۍ به درته څومره ګټه کوي
390 روپۍ ګټي سګي
کچري بل کار دی کولای دومره پیسې به ګټلې
بل کار به مو کو اس خلته خرڅو دا کار نه به دا کار پر دم کراچي علم بل کارم کو لا خیره
مکتب خونه وای
نه مکتب مولا مکتب ته مونږ لمون کور کې وړه نه سم مکتب وسره
کورنۍ کې دی نور غړي ستدي چاوي کارو کې
نه ولک
ورونه پلار دي چرته دي
پلار مې سپینګره دا بچي وکی ورونه مې واړه دا غو به کار نشي کوي
خپل راتلون کې دي څنګه ویني
الله خو مې ربان ده ته بل کار ولرم او ځون مخس
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوریدئ ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي په یاد لري له اتنیمو تر نه نیمو بجو پرې میکروفون ستاسو خبرونه لرو په دې خبرونه کې ستاسو نظرونه خبري شي اوس چې د خبري مجله پای ته رسیدو بل خبري مجله جاوید نیمی وړاندې کوي
تشکر سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو زاده خوش